دا مشال لډیو دا وخت په خور کې د ګرمۍ 12 بجې شوی د خپل کوربا اسر الله محمد سلامونه منی په دې خبرې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګاوري د جماعت الاسلام وفي ګن مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ مارچ همدغه راز په بلوچستان کې د زده کوونکو احتجاج او په افغانستان کې د شمالي وزیرستان د کډوالو ستونزې او په روسي نمای کې د رنگونو نړۍ اونیز خبرونه هم لرو خو تر هڅه مخ کې له مجید بابر خبرونه وو.
ستړي مشهډم به د مشال خبرونو سره ټکی مولانا فضل الرحمن ویلی چې نور به حکومت سره هله مذاکرات کیږي چې کله مذاکراتي کمیټه د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا واخلي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي قبایلی د لوته د کرکلي لپاره په کیمیاوي سرې بندیز تلکل شوی. د عراق د امنیتي ځواکونو حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. اوس تمشال د خبرونو تفصیل. تیر شپه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارش ګډونوالو ته په خپل وینا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن مشر مولانا فضل الرحمن حکومتي مذاکراتي کمیټې ته خبرداري ورکړو چې کبیا خبرې اترې کول غواړي نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا ملاس کی وي. هغه په خپل وینا کې په حکومت سخت انتقاد وکړ.
زمانم چې د پاکستان فوز ډېری قربانیان ورکړي دي مونږ تردا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. که زمونږ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې د هدف هم نشو ترلاسه کولای. زمونږ په مشرانو ملګرو او کارکونانو ځانوجون کې بریدونه وشول نو دا قربانیان مونږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. کړي
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو احتجاجي لاریون د کراچۍ نه د اکتوبر په 8مه پیل شوه او چې د اکتوبر په 1.5مه اسلام آباد ته ورسېدو او هلته په احتجاجي ناشته بدل شو. اپوزیشن ګوندونه د حکومت نه غوښتنه کوي چې وزیر اعظم د ځکه مستعفي شي چې په ټاکنو کې د درغلیو په نتیجه کې واک ته راغلی. خو بل خوا حکومت د درغلیو تور نه ردوي او د وزیر اعظم د مستعفي کېدو د غوښتنې منلو نه انکار کوي. ډاکټر شویچ بخوانی وزیر اعظم نواز شریف به د نور علاج لپاره بهر ملک ته منتقلوي. د پاکستان رسنۍ د داخله وزارت په حواله وایي چې د ای سی ایل نه د نواز شریف د نوم وستو لپاره ورته د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف درخواست ورکړی. بل پلو پرون له رسنو سره خبرو کې د نواز شریف لور مریم نواز ویلي چې د پلار صحت یې ناسم دی او ډاکټران وایي چې علاج یې په بهر ملک کې ممکن دی. د تیرې مودې راهیسې نواز شریف د داسې ناروغۍ سره مخ دی چې په وینه کې د پلیټلټس کمی نه پوره کیږي. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې زمشو قبایلی د لوته د کر کروندې لپاره د کیمیاوي سرې په وړلو بندیزونه لري کړي دي. تیر ورځ مشال لیلیو سره په خبرو کې د زراعت د محکمې یو چارواکي ضیاءل اسلام وویل چې اوس کروندګر په هر ضلعه کې د مخصوصو دوکاندارانو او د زراعت د محکمې د مرکزونو نه دا سرې ترلاسه کولی شي.
د مونږه په ټولو قبایلي اجناس کې د پاک آرمی په کوآپریشن سره اوس الحمدلله امن راغلی ده. یو د نورو قبایلي اجناس کې که سره دا خو ډیلرانو سره ملاویږي په مومنټ په فارما کچر ته ګیلا کوي. دا ګیلا ده نه کوي مونږه ډی اے پی دا کا نایټروجن دا مونږه فارم سروس سنټر کې ملاویږي.
د تیر سوف کلون راهیسی قبایلی دلو ته د کیمیاوي سرې په وړلو باندې بندیز لدی وجه لګول شوی و چې وسلوالو به کیمیاوي سره به د چوونکو توکو په توګه کاروله. خو د چارواکو په خبره اوس په زم شو قبایلی دلو کې امن راغلی نو ځکه یې دا بندیز لرې کړی. تیر ورځ د خیبر قبایلی دلی په جمرود سیول وختون کې د خیبر پختونخوا د سیاحت صوبایي وزیر هشام انعام الله د حادثاتو یو مرکز پرانیسته کړی چې پکې به د هر ډول بیړنیو حالاتو لپاره سهولتونه ورکول کیږي. په دې موقع صوبایي وزیر سیاحت مشال لیلیو ته وویل
مونگا دا لیول 2 ٹراما سینٹر او ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی سینٹر دے دا پار افتتاح اوکڑا چی کم مریضان خودے بچ کئی چی آمونگم بچ کو چی دزڑا ایمرجنسی سر اسوک راشی نو دل تئی سا نہیں اگے نا پس دا گائنی ایمرجنسی زی اگے تا سشینے وی.
د صحت د محکمې چارواکو ویلي دي مرکز جوړېدو سره به د بیړني حالاتو به می چودنو کې د جوبلو کسانو درملنه په وخت کیږي. د عراق د امنیتی ځواکونو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې په ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتی ځواکونو پر احتجاج کوونکو اوښکې بهیونکي ګیس وشیندې. د رویټرز د راپور له مخې د ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمیر مظاهره چیان ټپیان هم شول. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په پلازمینه بغداد کې د بیکارۍ او حکومتي درغلیو پر ضد لاریونونه پیل شول او له هغه راهیسې تر 270 کسانو زیات وژل شوي دي. لاریونونه په چټکۍ سره جنوبي ولایتونو ته خپاره شول. لاریون کوونکي چې اکثریت غواړي چې د عراق سیاسي نظام تغیر شي او اداري فساد ته د پای ټکی کېښودل شي. خلک د بهرنیانو په ځانګړې توګه د ایران د لاسوهنې پر ضد هم راوتلي چې د عراق د حکومت ملاتړ کوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله لري د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ ایټمي موافقه به پر دې سربیره وژغورل شي چې واشنگټن له دې موافقې وتلی. امریکا تیر کال په مئی میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له ایټمي موافقې ووته او له هغه راهیسې پر ایران نوي بندیزونه لګولي دي. هڅه یې دا ده چې ایران بیرته د مذاکراتو میز ته کینوي. واشنگټن دلیل لري چې د دې موافقې شرایط کافي نه دي چې له ایټمي وسلو جوړولو څخه د ایران مخه ونیسي. دا هیواد د بلستیک توغندیو له پروګرام او په منځني ختیځ کې له غیر مستحکم کولو حاصل لحظه اخلي. ایران د امریکا تورنر دوي چې واکي غواړي داسې بلستیک توغندي جوړ کړي چې ایټمي وسلې انتقال کولای شي او وای ایټمي پروګرام یې سولېز دي او هدف یې د توانایي پیداوار دی. اوروسته خبردار چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغې بلنې په اړه فکر کوي چې د تیراتونکي کال د مئی په نهمه د بریا د وردې په مناسبت په پریډ کې د ګډون لپاره ورکړې ده. دی وایي چې د پوتین بلنه ستایي خو دا پریډ د سیاسي هلو دلو دوران کې ګرځي او ډاډه نه دی چې ګډون به پکې وکړي. د زیاته کړه کمی کولای شوې ډېره لیوالتیا مې درلوده چې ورشم. په ماسکو کې د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي روس د بلنې لپاره د واشنگټن رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا مراسم د 1945 کال مئی میاشتې د هغه پیښې په یاد جوړیږي چې متحدو ځواکونو پر نادي جرمني بریا ترلاسه کړه. د مشال د خبرونو پای او اوس په د موسم حال او د کرنسو بای د سراج زهیر نه واورئ.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 155 روپی 10 پیسې غستل کیږي او په 155 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپی 50 پیسې او په 200 روپی 50 پیسې. یو یورو په 101 روپی 80 پیسې او په 102 روپی 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپی 60 پیسې او په 200 روپی 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپی 60 پیسې او په 100 روپی 50 پیسې. یو افغانی په یو روپی 99 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د اتوار پورز په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 12، بنو کې 28 او 11، ژوب کې 40 او 15 او کویټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 3 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رډیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. پدېګړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري. په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي پرلت دوام لري. مولانا فضل الرحمن د لدرک کسانو راڅرګندولو او د آزاد عدل برلاسي توپ غډون نور اضافي غوښتنې هم کړي. دا ولي
کله ځکه چې مولانا فضل الرحمن او د هغه ملګري چې کوم دي هغه هر صورت هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان.
په بلوچستان پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شوو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموشه کړي.
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي. په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوثي ټول انډستري ګواه ده.
په افغانستان کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي لډیرو مسلو سره مخ دي. او د مومندو پلانګار اوسیدونکو وایي حکومت د ډیم لپاره د دوی ځمکانی ولې نو باید چې دوی پیسې ورکړي.
تو سم کورونه ځانله سار نه کوم سره ګورنمنت د 2 روپیه امداد نه
نن زمونږ زمکي دي دلته او سړک پکې تیری ګمږ د ډیم خلاف نه زمونږ د سوک دا ته پوسنه کې چې دا پټه ده چا دې
لمشال رډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع.
اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د جمعیت العلماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن وایي حکومتي مذاکراتي کمیټې ته ویلي دي چې کله هم خبرو لورزي نو لزان سره دی د وزیر اعظم عمران خان استعفا وروړي ګیند خالی لاس ورتلو ضرورت نشته. نوموړي ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو غړو د دې لپاره د وسلوالو بریدونو پر وړاندې قرباني نوي ورکړي چې هیواد د عمران خان ته وسپارل شي. بلخ د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومت مذاکراتي کمیټې مشر پروس خټک پرون د کمی اسمبلی غونډې ته وویل اپوزیشن جمهوریت او قانون نه مني. د په خبره که اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت خبره کوي نو مولانا فضل الرحمن د اسمبلی ته ورولي چې دوی ورسره مذاکرات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد مخ خبریال احمد الله رکوی.
د نومبر په اتمه ماخوستن نا وخته د ازادي مارچ ګډونوال چې د تیرو نه ورځونه د اسلام آباد په اچ 9 سېکټر او په کشمیر های وې موجود دي. تخپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل 13 ورځې هم ویلی وو چې نخو حکومتي مذاکراتي کمیټې د دوی په دریس پويږي او نه غوښتنې خپل مشورولې ته درسولو جرأت لري. نو ورته دا پیغام ورکوم چې بیا کله هم زمنګ خواته راځي نوزان سره د وزیر اعظم عمران خان استعفا هم راوړي. ګنې خالی لاس راتللو ضرورت نشته. زمنم چې د پاکستان فوز ډېری قربانیان ورکړي دي او د اختلافاتو باوجود موږ تر دا تمه لرله چې په دې ملک کې به امن راولي. زه دا هم ویل غواړم که زمنګ مرسته ورسره نه وي نو په یوازې د هدف هم نشو ترلاسه کولای. زمنګ په مشرانو ملګرو او کارکونانو ځان وژون کې بریدونه وشول او په یو حمله کې 1.5 کسان وژل شوي دي. نو دا قربانیان موږ دې لپاره ورکړي وي چې عمران خان په شان خلک په پاکستان حکومت وکړي. موږ بالکل هم دا قربانیان دې لپاره نه وي ورکړي. د ذکر دا چې حکومتي مذاکراتي کمیټي د نومبر په 14 او 15 د اپوزیشن رهبر کمیټي سره په اسلام آباد کې دوه واري مذاکرات وکړل خو څه نتیجې ته ونه رسیدل. بلخو د پاکستان د دفاع وزیر او د حکومتي مذاکراتي کمیټي مشر پرویز خټک پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته وویل دوی د درغلی خبرې کوي. موږ هم د درغلی خبره کړې وه خو موږ اول الیکشن کمیشن ته لاړو عدالت ته لاړو او اسمبلی ته هم راغلو خو چا زموږ خبره وانه وریدا. اوس مولانا صاحب وای دا جرګه د وخت تیرولو لپاره وا. نو زه ورته ویل غواړم چې او موږ به وخت تیرولو لپاره درتللو تاسو څه کولای شئ. د دوی دا تماشا به نوره چلیدو ته نه پرېږدو ځکه چې داسې دا ملک نشي چلیدلې. په پاکستان کې دوی جمهوریت او قانون نه مني. زه اپوزیشن ته وایم چې تاسو د جمهوریت خبره کوئ نو ورشي او مولانا صاحب اسمبلی ته راولي بیا موږ سره خبرې وکړي. د یادونه دا چې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو د ازادي مارچ د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته رسیدلې دي. د حکومت نه ځنې غوښتنې لري چې پکې د نورو ترڅنګ وزیر اعظم له استعفا ورکول او د فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول شامل دي.
بشار لډو ته او وګستې عبد الله تاسو ته راپور وړاندې کو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت ضد اپوزیشن ګوندونو احتجاجي پرلته نن لسمه ورځ ده. خو د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن پر پرلتوالو تا د وینا پر مهال پر خپل بنیادی نکاتو سربیره ځینې نورې غوښتنې هم کړې دي چې مهم یې د لادرک کسانو را څرګندول او د ازادي عدلي برلاسي توپ دی. دا چې مولانا فضل الرحمن له دغو اضافي غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي تفصیل د احمد شاه زمی په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام فی ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد احتجاج د اکتوبر پر 1 له 4 بنیادی غوښتنو سره پیل شو چې د وزیر اعظم عمران خان استعفا، انتخابات لسره کول، سیاسي بندیان را خوشی کول او په آئین کې د اسلامي دفاعات محفوظ ساتلو. مولانا فضل الرحمن هر ماښام پر لتوالو ته وینا کوي او پر ذکر سوو 4 بنیادی غوښتنو سربیره پر ځینو نور موضوعاتو هم بحث کوي. نوموړي د نومبر پر 15 مول چې لادرکه کسان دې را خوشی کړل سي او کتورن وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل سي. له هغه وروسته د نومبر پر 16 مول چې د یو اړخیز احتساب عمل دی ودرول سي او عدلیه دې آزاد پرېښودل سي. دا چې نوموړي له دې بیانونو او غوښتنو څه ترلاسه کول غواړي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر وایي چې مولانا هغه موضوعات څېړي چې پوز په خپه کیږي.
هغه خبرې کوي چې په کوم باندې فوج متوجه کیږي یا فوج باندې اثر کوي د پاکستان او هغه چې کوم د اختیارات هغه سره دي یا هغه چې کوم د نظام کې چرته هغه سره کلر ډیر طاقت هغه سره کوي نو دوی هغه طاقت چیړي او چوری دې لپاره چې هغه ته احساس ورکړي چې کته موږ خبره دی وخت نه منل کیږي نو ستا هم چې کوم دی وخت کوم اختیار دی زه به هغه چیرم زه به هغه زینه چیرم چې کوم تر اوسه پورې چا نه دی چیرلی.
مولانا فضل الرحمن پر لطوال ته د وینا پر مهال د آئین د برلاسي توب او د قانون په دایره کې ادارو ته د واک ورکول خبره کوي. نوموړي دا خبره هم څو ځله تکرار کړي چې باید یو عمراني معاهده یا ټولنیز تړون وسی چې هر اداره د 1903 کال له آئین سره سم په خپل حدود کې وسی. بلخو د پاچا خان پونتن 400 یو شوونکی ډاکټر عبدالشکور وایي چې مولانا فضل الرحمن ځکه نوري غوښتنې رامخته کوي چې خالي لاس ولاړ نسی.
کته په یو خبره پکې نخته و چې صفا هغه بیا نه کېد زور نه نیو چې بیا لګره درنی به داسې مقصد نه پاتې کېدو نو درنی د ساتلو لپاره حکومت د فشار برقرار ساتلو لپاره ما خیلی دا ټولې خبرې ضروري دي په وخت په وخت ای او مولانا چې کوم تیم دی د مذاکراتي کو دا خبره هم کړې چې بلکې دا موږ نور سیوا کوو دا د حکومت نور سیوا کوو.
په پاکستان کې شنونکي په دې نظر دي چې مولانا فضل الرحمن دا غنی چې په دې هیواد کې د واک لوی سرچینه پوز ده نو په همدې خاطر نوموړی پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې پوز ته راځي کیږي. نوموړی اوس د بیا انتخاباتو کولو شرط دا هم یشي دي چې پوز دی له دې پروسې لري وساتل سي.
احمد شاه زمین تاسو راپور وړاندې کړ. اوریدونکو په پاکستان کې دا وخت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري په ګډون د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلیو په داسې بیلابیلو مقدمو کې بندیان دي چې دوی یې بې بنیاده بولي. په عین حال کې واکمن ترکین صاحب د اسلام آباد هایي کورټ ته درخواست ورکړې چې دوی ته له بهر هیوادونو د ورغلو چندو په اړه دې پلټنې نه کیږي. قانون پوهان وای له بهر پیسې ترلاسه کول یو جدي مسله ده او کچیرې په سمتوګه پلټنی وشي او دا پیسې د پاکستان له قانون سره سم نه وي ترلاسه شوی نو د ریکن صاحب یې ډېر سخت نتیجې هم لیدلې شي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ واکمن تحریک انصاف د نومبر پر 8 نیټه د اسلام آباد های کورټ ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو کمیشن دی د دوی د بارنیو چندو په اړه تحقیقات نه کوي. دا له غوروسه د اچي یاد غوند لومړی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته په ورکړی درخواست کې دا غوښتنه کړې و خو د یاد ادارې لخوا رد شوې و. قانون پوهان وای پر اپوزیشن ګوندونو چې کومې مقدمې روانې دي د هغوی زیاتره مقدمو پرتله پر تحریک انصاف پورې سوی د غیر قانوني پیسو ترلاسه کولو تور جدي دی. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
الیکشن رولز په مطابق ایسټ چې کوم دی ډیکلیئرډ کړي په غنه زیاتې ایسټ تو خاطر افارن فاندینګ دی وی چې موته د دې سورس نه فاندینګ شوه دی او هغه فاندینګ سورسز نورې وی یا فاندینګ نور شوه نو دا خبره ډیره زیاته واضحه ده چې وزیر اعظم لکه چې کوم آرټیکل دروش په تو دریش په تد صادق امین نشي پاتې کېدلای نو دا صادق امین دی دای به خامخه په دې څوکۍ باندې نشي پاتې کېدلای.
د اپوزیشن ګوندونه کڅ هم عمران خان او دهغه په ګوند کې شامل یو شمیر شتمن کسان په درغلي تورونوي خو په عین حال کې دا تور هم پوری کوي چې دهغوی پر ضد هیڅ تحقیقات نه کیږي. ایډوکیټ شاب خټک وای نه د اپوزیشن ګوندونو دا تور بي ځای دی او نه په پاکستان کې د حکومت لاړخ د اپوزیشن زپلو عمل په لومړي ځل تر سره کیږي.
دا په دمرغه چې کله دلته د پیپلز پارټي حکومت پاتې شوې ده نو هغه خپل مخالفین همیشه د دیاب د زرګي سره د هغه خلاف کاروایي کړې دي او دغه چې د نواز شریف چې کله حکومت وو هغه هم دغه طریقې کړې دي چې د خپلو ملګرو د کرپشن کیسونه دباو کړي دي او په مخالفینو یا په اپوزیشن باندې چې کوم کیسونه وغیره زور ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دی چې د اپوزیشن ګوندونه د اکتوبر له 1 په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان پرلت لاري د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وای اپوزیشن ګوندونه یوازې د هڅه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان وساتي.
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د نړۍ رنگونه او نیوز خبرونه پر اوستنی مایکي اوریدلې شي. اوس راځو دې ته چې په بلوچستان پونتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړو شو ویډیوګانو پر ضد احتجاج کوونکي وایي حکومت هڅه کوي چې دا مسله خاموشه کړي. دوی وایي د راتلونکي دوشنبه په ورځ به په یاد پونتون کې پراخ احتجاج کوي. احتجاج کوونکي وایي که راپورته کړې غوښتنې یې ونه منل شي نو د کوټې تر څنګ به په ضلعو کې هم احتجاج پیل کړي، خو حکومت وایي دې مسلې ته یې پام کړی دی او پلټنې کوي. د صوبای حکومت ویان وایي دوی نه یوازې دا مسله جدي اخیستې ده بلکې په ټوله صوبه کې د میرمنو د ځورول کېدو پر ضد ګامونه اخلي. تفصیل د بوریوال کاکړ په راپور کې.
په بلوچستان پوهنتون کې د بیلابیلو سیاسي تنظیمونو پر استازو جوړه جرګه وای حکومت هڅه کوي چې په یاد پوهنتون کې د پټو کیمرو په وسیله د جوړ سوو ویډیوګانو مسله هیر کړل سي. دوی وای پر دې مسله یې له لومړۍ ورځې احتجاج کړی او تر هغه وخته به یې جاری ساتي چې د دې ویډیوګانو په جوړولو کې لاس لرونکو ټولو کسانو ته سزا نه وي ورکړل سوې. د زده کوونکو د سازمانونو پر استازو د مشتمل طلبه ایجوکیشن الاینس یو مخکښ کبیر افغان د خپل غشتونو په اړه مشال رادیو ته وویل
موږ تر ټولو غټه مطالبه دا ده چې په دې کې کوم تیر وایس چانسلر وو هغه گرفتار شي او دغه کوم خلک د کوم کوم اوس ماتل شوي دي هغه دین گرفتار شي د هغو خلاف د اف آی آر وشي. په دې سکینډل کې خلک په ښکاره توګه ملوثي ټول انډستري ګواه د خلکو ګواه د استادان ګواه د ټول د انډستري ملازمین ګواه دي.
کبیر افغان وویل چې پر دې غوښتنو د صوبې ټول سیاسي تنظیمونه په یوه خوله دي.
په دې کې موږ بلوچستان سګنایزیشن پجار بلوچستان سګنایزیشن دی په دې کې پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد دی هزاره سټوډنټ فیډریشن دی بلوچستان سیکشن کمیټي دا جمعیت طلبا اسلام نزیاتی دی پښتونخوا سټوډنټ سګنایزیشن دی پیپل سټوډنټ فیډریشن دی او انصاف سټوډنټ فیډریشن. په دې کې موږ سره تر اوسه دا تنظیمان ګډ دي او موږ له یو پلیټ فارم د دې خلاف د خپل احتجاج روان کړی دی.
نوموړي وویل چې که غوښتنې ونه منل سوې نو هر سازمان به پر خپل سیاسي ګوند غږ کوي او د احتجاج لړۍ به د صوبې ټولو ضلعو ته غځوي، خو د بلوچستان حکومت وایي چې دا مسله جدي اخیستې ده، په دې اړه یې پلټنې روانې دي او چې هر څوک پکې په ګوته سي نو سزا به ورکوي. د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی مشال راډیو ته وویل چې د داسې پیښو مخنیوي د دوی د حکومت لومړیتوب دی.
د تحقیقاتو فدرالي اداره اف ای ای د دې مسلې پلټنی کوي. هغه یو ریپورت عدالت ته وړاندې کړی دی او عدالت ګوري په دې اړه نور تحقیقات هم روان دي او چې تفصیلی راشي نو عدالت به خلکو کسانو ته سزا وروي او ټولو ته به سزا ورکول کیږي.
دا له هغه وروسته ده چې په اکتوبر میاشت کې په بلوچستان پوهنتون کې داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي چې د احتجاج کوونکو په وینا په پټو لګول سوو کیمرو اخیستل سوي وي. د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال له دندې لرې کړی وو او د دې مسلې د پلټنو اعلان یې کړی وو. جاوید اقبال او د پوهنتون انتظامی نه یوازې په داسې څه کې لاس درلودل رد کړی وو بلکې دا مسله یې تش د پوهنتون د بدنامولو هڅه بللې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردن کو مشاله د توغ استې زو افغانستان ته. د پکتیکا د برمل په ولسوالۍ کې مېشت کډوال له افغان حکومت او مرسته کوونکو ادارو غوښتنه کوي چې دوی سره د ژمنې مرستې وشي. بلوري ته د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یې د طبي پیښو د جګړو له زیانمنو کورنیو او وزیرستاني کډوالو سره د مرستو بهیر پیل کړی او یادې مرستې به په برمل کې وزیرستاني کډوالو ته هم وویشل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې ورو.
د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشي. هغوی یاد ستونزې د جمعې په ورځ مشال راډیو سره د تلیفون له لارې شریکې کړې. هغوی ویل په بیرمل کې له اورښتونو سره هوا سړه شوې او دوی د خوراک پوښاک او د اوسېدو لپاره د خیمو په ګډون نورې اسانتیاوې نه لري.
زه زاهد الله د بیرمل نه خبره کوم چې میسه درې میاشتې چې میسه مرسته بخیر غلې نه دو مرسته یې خسته روړله اورګینته یې روړله میسه بیرمل ته مرسته نه رسي خال ډېر د تکلیف سره مخامخ دی ورینګۍ وسوله سوړه دی نو ته میسه د خوراکي مواد ډېر ضرورت دی چې میسه دار ورک.
د پکتیکا په برمل کې دوه نور وزیرستاني کډوال هم وایي ژمی راغی خو دوی سره نه مرستې کېږي او نه دوی د پخاک وسایل او د اوسېدو ځایونه لري.
زه رحمت شاه خبرې کوم د شمالي وزیرستان سوال اوسېدونکی یم. سوړه روغای نه مرستې کا نه چاچی نه خیمه شته. زر زمان خبر کوم د برمل ولسوالۍ نه مې صدا تکلیف ده په برمل کې د درمیاستې سي غوښتنه دا کوي چې مې ته مرسته ملای شي، آرامیاز دوڼه ملاویږي، پیسې ملاویږي، خیمه ملاویږي، مې ته دا د تکلیف ده.
بل لوري ته د پکتیکا د والي ویان زیار خان یاد په مشخص ډول د یاد ولایت په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوالو سره د مرستو په باب وویل چې د مرستو په دې بهیر کې هغوی هم شامل دي.
بیرته راستنېدونکو دپاره او د کډوالو دپاره خصوصا د ډیورنډ لاغې غاړې چې کومې زیانمنې شوې کورنۍ راغلي دي، دا ټولې دلته ولایتي ادارې کې بېلابېلو هغه ادارو چې اړوند دي او بېلابېلې هغه مرستندوی ادارې چې ورپورې تړاو لري هغوی مشخص کړي دي او په دې اړه اقدامات دي.
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 زیږدیز کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان پکتیکا او خوست هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کړې بېرته ستنې شوې، خو لا هم د هغوی زرګونه کورنۍ په همدې سیمو کې میشتې دي.
د مشال رادیو د خالد ورځی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
ټولنیزې شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو،
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو،
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بجو.
اوردونکو د مومندو ضلع د پړانګار سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت د مومندو ډیم لپاره د هغوی نه ځمکې نیولې، نو باید چې تاوانونه د هغې ورکړي. دوی وایي چې حکومت د دوی د کروندو په پټو کې سړکونه جوړوي، نو چیرې دوی کومې ځمکې یې نیولې هم هغې کې د سړکونه وباسي، نه چیرې دوی د کروندو ځمکې خرابې کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې د دوی کروندې یې نه دي خرابې کړي. تفصیل له سیمې د مشر له خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د سفرې پړانګار خلک وایي چې حکومت مومن ډیم ته کومه لار وباسي، د هغوی د کروندو په منځ کې جوړول شروع کړي. دوی ورته خپلې ځمکې خور کړي، خو دغه ځمکې د کروندو نه بهر د مونډې د سیند په غاړه دي او حکومت باید د دوی د کروندو ځمکې خرابې نه کړي. د میا شاسید هم په سفر کې د کروندې ځمکه ده او دی وایي
نو موږ چې دا وایو چې دا روډ د نیر په دې غاړه شي، دی خو هم زمونږ پټې ده، که په دې منځ ځینو جي زمونږ کانال اخوا پاتې شو، کانال دی خوا پاتې شو، نو د ارس نه ووت. یو خو سیلابونو ویړو، د اوس هم کورونه ځان له ساز نه کړه، موږ سره ګورنمنټ د دورو په امداد نه دی، هغې په کې دي ګیو. بل خو را باندې تاسو دا راوسته، نو مهرباني وکړئ چې په دې یو سیټ شي د نیر په دې غاړه شي، هغه مخامخ جي د دوو کې کورو منځ کې سپینوالی په پړلې ښکاري، دا نقشه ده جي.
دا سفری پړانګار په اړخ د مونډې نه تر د مومن ډیمه لار شپږ نیم کیلومتره ده، او هم په دغه غاړه د پړانګاریانو د میاګانو مداګورو ځمکې دي. دوی د غزبکې په باران او د سیند نه د ماشین په ذریعه اوبه کوي، غنم او سبزیانې به کوي. خو کله نه چې حکومت د مومن ډیم کار شروع کړي، خلک وایي چې دوی ته لا هم د ځمکو پیسې نه دي ورکړي، خو اوس لار هم د دوی په کروندو تیروي. لکه یو سپین ګری اکبر ګل وای
نن زموږ زمکی دی دلته او سړک پکې تیریږي، موږ د ډیم خلاف نه یو، د ډیم موږ د ترقې د کار بالکل مشکور یو. زموږ د سوک داته پوسنه کې چې دا پټه د چا دی، انجینران راغلي دي او سړک شروع کړي، زموږ د لګي لګي زمکی دی سټ تلار شو، زموږ د لګي لګي پټي دی، خیر دی موږ له پټه ورکو دنه چې موږ نه غېکو نن نه پورې موږ نه چاته پوسنه کړي.
د محمد ډیم د پاره حکومت د سفر نه پاس په جګو غونډو د مزدورانو او انجینرانو د پاره یو کلونه هم جوړ کړي، او ورسره خوا کې سړک تیریږي. خلک وایي چې د سړک د پاره دی باید د دوی ځمکې خرابې نشي، او که حکومت بیا هم داسې کوي نو دوی به احتجاج کوي، نو بیا دغه ستونزه به څنګه هواریږي؟ دا پوښتنه مې د ډیم د پاره د جوړې کمیټې د یو غړي اسسټنټ کمشنر قیصر خان نه وکړه.
راغلی و مطلب هغه خو ایمیجیټلی مطلب آلریډی زمونږ په ډیم سیټ باندې انجینیئرز اویلیبل وو، هغه چې کوم مطلب هغه روډ معمولی پای کې الایمنت کولو مطلب د پاغه فوج باندې کم خورونچ پک راغلی و مطلب هغه تم بچلو شو مطلب سیر م مطلب کم روڈ چھ نیو می پانی مطلب زمون کار سٹارٹ ہو مطلب د خلق ایشو من پوری تو ریزالو
دا پلان غر د سم کو خپل نهری وب نشتا خو بیا هم خلق وب پیدا کوي او کروندې پی کوي هم د غیر روزگار دی او دوی وای چې کډیم جوړ شي او نهرونه تی وزي نو ممکن د کروندې لا خشي دوی بیا هم وای چې دا ته دی ونه شي چې د سرکونو او نور ودانو د پاره دی د دوی د کروندو سمکه خراب کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پړانګار
مشال ریډیو ته وګستئ او دولسنیمې بجې شوي او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډی زورو
تیرشپه په اسلام آباد کې د دادا ایماج ګډونوالو ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضلرحمان حکومتي مذاکراتي کمیټې ته خبرداری ورکړو چې که بیا خبرې اترې کول غواړي نو باید د وزیر اعظم عمران خان استعفا یې لاس کې وي. هغه په خپله وینا کې پر حکومت سخت انتقاد وکړ. ټاکل شوی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نور لال لپاره بهر ملک ته ولېږدول شي. د پاکستان رسنۍ د داخله وزارت په حواله وایي چې له هیواده د بهر پرتګ د بندیز لاندې کسانو له لیست نه د نواز شریف په نوم لیستو لپاره ورته د مسلمیګ نواز صدر شهباز شریف درخواست ورکړی. د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د مچو قبیلې د لوټو د کار کروندې لپاره د کیمیاوي سرې په وړلو بندیزونه لګي کړي دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د زراعت د محکمې یو چارواکي ضیاءالله اسلام وویل چې اوس کروندګر په هر ضلع کې د مخصوصو دوکاندارانو او د زراعت د محکمې د مرکزونو نه دا سرې ترلاسه کولی شي. تیر ورځ د خیبر قبایلې د لیپ جمرود سیول روغتون کې د خیبر پختونخوا د سیاحت صوبایي وزیر هشام نعمولا د حادثاتو د یو مرکز پرانیسته کړي. د ایران سرکاری ټلویزیون وایي چې تیر ورځ د راغري تر دلینا د جوبل شو کسانو شمیره 500 ته رسیدلې. د پریکټر سکیل د دې زلزلې کچا 5.9 هوا. نننی راپور پس لاغې خپور شو چې د لرې پرتو اتیاو کلو کې امدادي کاروایې سرته ورسېدې. د عراق د امنیتي ځواکونو او حکومت د ظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې پرون د جمعې پر ورځ درې کسان ووژل شول. امنیتي ځواکونو پر احتجاج کوونکو وخت کې بیونکي ګیس پوشینده د رویټر د راپور له مخې د ځواکونو لاړې کوونکو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې یو شمېر مظاهره چاڼ ټپیان هم شول.
دا مجید بابر چې تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د نړۍ رنگونه او نیزا خبرونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې زو اسلامآباد ته چې د نن ورځې په ورځپاڼو کې څه راغلي دي سراج صاحب ته وښه.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې په پاکستان کې د پولیو د رنس په مسله لیکلي. اوی د هیواد کې د 2 لسیزو راهیسې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ادارې یا مالی درغلیو نه پاک او په سم ډول را روان وو، او دا رنګ به د پولیو څاڅکي هم په وخت ورکول کېدل او د پولیو هر کیس به په ګوته کېدو. ادارې وایي خو د روسیو کې په دې کې هغه وخت لانجه رامنځته شوه چې ګارډین نومي اخبار د پاکستان په چارواکو تور پورې کړو چې د پولیو خطرناک جراثیم پی دوی د نړیوالې مرستندویا ادارو پټ ساتلې دي چې اوس هم په پاکستان کې شتون لري. ادارې وایي دا پی دوه جراثیم چې په پاکستان کې په کال 2014 کې ختم کړای شوی وو، خو یا د اخبار خپل رپورت کې وایي چې په اسلام آباد او د امیر کې د دې کیسونه راښکاره کېدل. دا ښایي چې پاکستان کې اوس هم د پولیو دا جراثیم موجود دي. خو د وزیر اعظم عمران خان د پولیو لپاره صلاحکار بابر بن نتا چا چې د روسیو کې استعفا ورکړي هغه له نړۍ نه دا جراثیم پټ ساتلي. ادارې وایي اوس چې د پی دوه دا خبره خوره شوه نو د حکومت نه هم یو څو پوښتنې جوړ لومړی دا چې دوی به څنګه په دې پروګرام کې شفافیت راولي، او دا رنګ باید چې بابر بنتا هم مخې ته راشي او هر څه روښانه کړي چې ولې په پټه د پی دوه جراثیمو په ضد مهم چلولې او ولې دا هر څه پټ ساتلی وو. ادارې اخر کې وایي اوس هم وخت دی چې څنګه پاکستان وړاندې د پولیو ضد اقدامات په خشن ترسره کړي وو، په کار دی چې اوس هم په هغه جذبې سره مخ په وړاندې لاړ شي او پاکستان له پولیو پاک ملک جوړ کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي قانون سازي ډېره ښه خبره ده خو چې په یو طریقہ وکړی شي. ادارې وایي د زیارت پورز د قومي اسمبلی په غونډه کې حکومت د اپوزیشن د شور او احتجاج باوجود نه صدارتي ارډیننسونه او یو لس بلونه منزور کړل، او په دې اپوزیشن ته د بحث موقع هم ورنکړې شو. د کومي رستو چې اپوزیشن غړي او رسنیو ته ویل د حکومت رویه غیر جمهوریت ده او د دې قانونونو سره سره به سپیکر او ډیپټی سپیکر هم چیلنجوي. ادارې وایي پارلمان یو معتبر او اهم اداره ده چې د ملک لپاره قانونونه جوړوي او په دې کې د قانون پاس کول خپل لار ټاکل شوی، او کو وکتل شینو ځینې وخت صدارتي اډیننسونه پاس کول ضروری هم وی او داس غیر آئینی عمل هم نه دی. خو د دې حتمی منځوري د پارلیمان د بحث وروسته ورکول کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اډیو ته وګورئ. اکانومیست مجلې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پوزیشن احتجاج ته کتنه کړې. بلخوا فارم پولیس مجلې د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د کنټرول پر کرخه د هند او پاکستان ترمنځ پر تنګلتیا لیکنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
اکانومیست مجله لیکي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو ازادۍ مارچ په اسلام آباد کې یو هفته پوره کړه. کچو هم د احتجاج د لبنان او عراق په څیر د ټول هیواد خلک نه دی راوچت کړي، خو په واکه تر راتلو وروسته د لومړی ځل دی چې وزیر اعظم عمران خان د اپوزیشن له لوري د یو سخت چیلنج سره مخامخ شو. د دې ترڅنګ د اپوزیشن ګوندونو لپاره هم یو امتحان جوړ شوی چې د عمران خان د تمبولو لپاره تر کومه حده د جمعیت علما اسلام ملاتړ کوي. حکومتي کمیټه او اپوزیشن هر ورځ ملاقاتونه کوي او وزیر اعظم عمران خان دریځ لري چې مولانا فضل الرحمن په انتخاباتو کې د څوکۍ پر بایللو غوسه ده. مجله لیکي له دې وړاندې داسې فکر کېدو چې د مذهبي ګوندونو خلک سرکونو ته د راوستو تر شا پوزوي، خو په دا ځل احتجاج کې دغه عنصر نه تر سترګو کیږي. پوز د عمران خان ملاتړ کوي او دې کار د اپوزیشن لوی ګوندونه په دې مجبور کړي چې د مولانا فضل الرحمن سره ودرېږي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د کنټرول پر کرخه ترنګلتیا زیاته شوی. د هند او پاکستان د سرتیرو ترمنځ پر یو بل د ډزو پیښې زیاتې شوې چې له وجې د کرخې دواړو غاړو ته میشت خلک کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. مجله لیکي په 2004 کې نوې ډیلی او اسلام آباد د کنټرول په کرخه پر ډز بندۍ صلاح شوي وو چې ورسره د امن په اړه د سیمې د خلکو هیلې زیاتې شوې وې. خو په 2014 کې د نریندرا مودی واک کې د راتلو وروسته په بیا بیا لړز باندې سرغړونه وشوي. د کشمیر د ځنګړي حیثیت ختمول پاکستان غندلی او هند یې د ملګرو ملتونو له قرارداد په سرغړونه تورن کړي، خو نوې ډیلې دا کورنۍ موضوع ګڼي.
یار ګورګنیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي تکتونو له استادو سره د جمعې د ورځې غونډه یې د یو شمیر مخالفتونو له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د انتخاباتي ټکټونو له یو شمیر استادو سره د مخالفتونو په هدف نن یو ځل بیا غونډه جوړیږي. ټاکل شوی وه کمیسیون خپل ټیمونه د رایو له صندوقونو سره ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرلو لپاره ولیږي، خو ځینو انتخاباتي ټکټونو له دې پریکړې سره مخالفت خودلی او غوښتي دي چې پرته له بایومیټریک رای باید باطل اعلان شي. خو کمیسیون ټینګار کوي چې دا رای باید لومړی له سره وکتل شي او بیا یې په اړه پریکړه وشي. په نتیجه کې د کمیسیونو ټیمونه ولایتونو ته نه دي تللي او نن یو ځل بیا پر دې موضوع د کمیسیون او انتخاباتي ټکټونو د استادو ترمنځ خبرې کیږي. تفصیل د ملالی بشیر په دې راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي ټکټونو سره یې د جمعې ورځې غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده او دوی پریکړه وکړه چې د انتخاباتي ټکټونو له استادو سره یو ځل بیا نن غونډه جوړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی له ازادي راډیو سره د جمعې په ماښام په خبرو کې وویل چې کمیسیون پرته له بایومتریک رایې باطلې مني، خو د دې په خبره دا رایې باید لومړی وکتل شي.
2014 چې دی ور باندې اعتراض لري دا باید یو ځل ولیدل شي، یعنی که بایومتریک وه خو هغه د بایومتریک رای به یا د کیا کول ریډر منګلرو ساغي اساس به شناسایی شي او کایا نه نو پاتلې به څنګه باید په هر صورت کې صندوق ته مراجعه وکړو. دی وای چې تاسو صندوق ته مراجعه مو کوي
میرمن نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ثبات او همګرایي او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټکټونو له دوی سره غونډې کړي او په همغږي په دې اړه مخالفت کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ویاند فضل غنی حقمل په دې اړه د جمعې په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی غواړي په ټول هیواد کې رای بیرته له سره وشمیرل سي او یوازې د بایومټریک رای معتبر وګڼل سي.
نه یوازې همدغه محلونه چې کمیسیون یې میر په ډاګه کړی دی دا باید له سره تفتیش او باز شماری شي، بلکې موږ غواړو چې په ټول افغانستان کې دغه رای شمیرنه له سره وشي، ځکه موږ د درملوک د کمپنۍ په راپور باور نه لرو او د درملوک کمپنۍ چې کوم ارقام
د یادولو وړ ده چې درملوګ یوه جرمنی کمپنۍ ده چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بایومټریک رایو د تصفیه مسؤلیت لري. همداراز د افغانستان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوځون د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل لومړی چې څلورو مواردو ته پام ونیسي هیڅ رایې باید بیرته ونه شمیرل سي.
ګوتو د عکس څخه د عکس د ټایم مسله د جی پی اس مسله او د کوچنیانو د عکسونو مسله ده. متمد د کمیسیون مخکله دي چې د عربي نوي تصفیشوي د بشماري او تفتیش مسله پروسه پیل نکړي.
شاغلی خوځون زیاته کړه چې تر هغه وخت چې د دوغ مواردو برخلیک نوي معلوم سوی دوی و بیا شمیرنه او تفتیش ونه مني. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم استاذ سید خالد سادات بیا وایي چې د یو شمیر انتخاباتي ټکټونو دا ډول مخالفتونه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کار کې لاسوهنه ده.
دوی د انتخاباتو کمیسیون وخت دی چې د انتخاباتي پروسی مداخله کوي او په عین زمان کې په ټول معنا باندې غواړي چې انتخابات خپلواک اعلان شي او دا بدون شک څخه چې د انتخاباتو په نتیجه باندې مستقیم رایه پیباسي هغه وخت چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی ممکن
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی ازادي رادیو ته ویل چې د رایو نشمیرل کېدو په نتیجه کې د رایو نتایج مخکې هم ځنډیدلې او دا کار افغانستان د بحران خواته وړلای سي. دی ویل چې که د شنبه د ورځې غونډه نتیجه ورکړي او کنه کمیسیون به د رایو ارزونه پیل کړي او د انتخاباتي ټکټونو موترز استازي کولای سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته مراجعه وکړي.
دا ملالی بشیر چې تاسو ته راپور وړاندې کوو او اوریدونکو زو خبر ضلع ته جمعې په ورځ د خبر قبایلي ضلع په جمرو د سیول روغتون کې د خبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر هاشم انعام الله د حادثاتو یو مرکز پرانیسته کړي. د صحت محکمې چارواکو ویلي دي د سربا د بیړنۍ حالاتو بمې چاودنو په وخت د جوبلو کسانو د ژوند بچ کول ممکن شي. تفصیل د فرهاد شینواری په دې راپور کې.
جمعې په ورځ په جمرود سیول روغتون کې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته د حادثاتو یوې شعبې پرانسته وکړه او نوموړي مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا لیول 2 ټراما سینټر او اکسیډنٹ اینڈ ایمرجنسی سینټر دې د پاره افتتاح وکړه چې کم خلک کم مریضان خدای بچ کئ چا مونږم بچکو چې د زړه ایمرجنسی سره څوک راشي لټ سی یو کارډیک اریسټ ورته اوشو او د عدل ترازی نو دلته یې سه نهي. هغې نه پس د ګاینی ایمرجنسی زی زمونږ د خویندو لونو ټیک شوه هغې ته څه شی نه وي.
ځای ولسوایي په قبایلي ضلعو کې د داسې منصوبو پرانستې وشي خو بیا یې په روغتونونو کې هغه سهولتونه په نظر نه راځي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوي. په جمرود روغتون کې راغلو یو شمېر ناروغانو بیا خپل خیالات څه داسې څرګند کړل.
ما جاوید نامه سور کمر اوسیدونکی دا منسٹران نه چې وزیر اعلی دوه درې ځلې رالو او نور د چې کوم هغه هم راځي بار بار راځي نو هغه سره خو لږه سپایي ښه شوې ده او بل دا چې په کومه ورځ راځي بیا دوه درې ورځې ډاکټران ډیوټي کوي بیا چې هغه غشي نو دلته ډېر ګوشت نوکریانې دي بس تاسو یوه ورځ راوځي که نن ته ول دلته لات ویني خر ډېر بس هغه ول دل خلک ته ول دل خو هره ورځ بیا هغه شونده نه وي نو یو خو څوک ډیوټي نه کوي یوه مسله دغه ده بله مشینري شته خو اپګریډ شوې نه ده که چلولی نه شي پوهېږي نه او که سونی نشته بس دغه هم غټه مسله بیماری خو بس وسل ته چې کومه ده ډینګي ولا لګروته او څه ټیم یې وشو لشمین یا ډیر زیات شوی و.
نوم خو می حاجی شناواز دی. تا د وسې پیری ډنکی ولا بیماری دو ولا کپی وزو کی خالص دوی چاول یو نبی افتتان څه مطلب شو په کور و چې دوی خو چاول یو ډنکی زیات شوی دی تور زیړ زیات شوی دی چې کومه ګندګی ګندګی نه لګي اغه ګندګی غم نه کوي خالص دا غخکی شی افتتو کوي تو زارنګ ویر کی وروشي چې وزیر افتتو کړه نو مخته یې خیر نه راسی.
نوم می عرب خان دی. زه راغلم هسپتال لا او د هسپتال لمشکم دی مشوم را وستلا یا د شکم دی دا ماشی ټیسټ کوم غواړم سہولتونه پدې کې نشته دلته چې موږ خ ډاکټران غواړو لکه خا غواړو چې دلته موږ صحیح علاج کیږي
د صحت محکمې چارواکو ویل چې اوس کبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې ورګډې شوی او هلته به په مرکزی روغتونونو کې په مرحله وار توګه هغه ټول سہولتونه پوره کوي چې کوم د صوبې په نورو ضلعو کې خلکو ته ورکړل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشار لډو ته غوښتي په بنو کې د وکیلانو ټولنې راه د سیوري لاندې د جنسي تیریو زورونو او تیزابي بریدونو د مخنیوي په اړه د پوهاوي غونډه شوې. په دې غونډه کې د تعلیمي ادارو خزینه او نارینه زده کوونکو سیاسي او سماجي خلکو ګډون کړی و. تفصیل د مدراز وزیر په راپور کې.
ضلع بنو کې د وکیلانو یوې ټولنې راه د سیوري لاندې جنسي تیری، تیزابي برید او زورونې د مخنیوي په لړ کې په ولس کې د پوهې پیدا کولو په غرض یو غونډه وشوه چې پکې د بنو پوهنتون نارینه او زنانه زده کوونکو او نورو سیاسي او سماجي خلکو ګډون وکړ. د ټولنې منتظمینو په وینا دوی غواړي چې جنسي تیری او زورونې د مخنیوي په لړ کې خلکو ته پوها ورکړي او د متاثره کسانو ویډیا مقدمه کړي چې ورته انصاف ورکړل شي. د سیمینار یا غونډې مقصد په اړه د بنو سره تعلق لرونکي د ټولنې مشره نتاشا سومنوای
بانی عوام شه یوت چکم د میژنه پېښې میش اویرنس پیدا کی هریسمنت چکم د بیا کنورت شي ری باندې کیم د سټوډنټس تیم دا خپل حق دی پوره مخ شټل غوړي سه غلط کې مخ به آ پټای چا سر چې غلط شو یو خو انصاف ضرورت ته سو بیسیکلی امو د سیشن چکم وو چې دا هریسمنت ریپ او اسید اٹیک ادي شه د اویرنس سیشن پیدا شي یونیورسيټي شه مارکس دی پوره هریسمنت کې جی د میش فری اف کاسټ کیسز کوي رټولي خلک دی پوره چا سر ریپ شو وی هریسمنت نه تیر شو دی.
نو ما وړې وای د جنسی تیری او زورونې ښکار خلکو دوی وړیا مقدمه کړي چې هغوی ته انصاف ورسوي څوک چې د مختلفو مشکلاتو په وجه لاسرسی نه لري. د بنو پوهنتون زده کوونکي آروب ایمن خان وایي دغه شان غونډې زیات ضرورت لري چې دوی پر دې پوه شي چې څنګه ځان د زورونې وژغوري.
موته د پتو چلدل چې هراسمنت اگینست کیم کیم چې کیم لاس دی هغه مې کنټری شي اگزیست کوي او سرنګي هغه حکومت یې امپلیمنت کوي شي یا مې هغه ایکسرسایز کوي شي فیمل ته بچار دو چې دی د پتاوي چې سرنګي مې خپل رپورت لانچ کوي شي مې ته وی فردر په انتظار وچ داسې مزید دی چې داسې سیشنز مې ته ارینج کی چې انفورمټیو وي.
د وکیلانو ټولنې یا اتحادیه مشره نتاشا سومن پوینا روان 2019 کال جنوري نه تر جون اولوش په ګومیاشتو کې یوازې مشومانو سره د جنسی زور زیاتې تر دیار لسو پورې کې سونه مخې ته راغلي چې د نوموړې پوینا زیات شمیر کې سونه نور داسې هم دي چې ریپورت شوی نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اردن کو وس هم لجمن سره سم وار رسیدلې د ونیز خبرونه نړۍ رنگونه د خبرونه چې تاسو پکې د ساينس فلم او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدې شي قربای ګلیاسته.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانانو د افریقي په زمبېسي په جنوب کې یو واسمه موندلې چې پکې 2 لک کال مخکې انسانان آباد ول. خدا سیمه اوس د نمکین اوبو یو لوی تالاب دی. موکېنو تر مخه په دغه سیمه کې تر 8000 کال پورې انسانان آباد ول او تر هغې وخت پورې آب او هوا بدله شبې نه و. نو دې خبره له دغه ځای هجرت په هغه وخت کې شروع شو کله چې د افریقا بهره شینکه او زرخیزه سیمه په وجود کې راغله. په نیچر نومي مجلې کې خبر شوې ده چې ډېر تر مخه 2 لک کال مخکې انسانان په جسمانی توګه په افریقا کې آباد ول. د استرالیا ګاروان انسټیټیوټ آف میډیکل ریسرچ پروفیسر وینیسا وای په دې اړه اوږده بحثونه شوې دي. د انسانانو د ظهور صحیح مقام په اړه تر اوسه پورې مختلفې نظریې موجود دي او په دې اړه دا هم ویل کېږي چې دا په مختلفو ځایونو کې آباد ول. محققین ګومان کوي چې د دوی ابا او اجداد افریقا تالابونو لوی نظام سره نږدې آباد ول، خو دا سیمې اوس هغه پاتې نه دي چې څرنګه پخوا وې. ساینس پوهانو د بی پایلټ الوتکې یا ډرون د کیمرو لپاره داسې یو ټکنالوژي جوړه کړې چې د هغې په مرسته له 8 میټر څخه ژوندي پاتې شوي انسانان موندلی شي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهان وایي د دې نوې ټکنالوژي په مرسته د پیښو یا د لټون د عملیاتو پر مهال د بی پایلټ الوتکو یا ډرون په وسیله ژوندي پاتې شوي کسان ژر او اسانه موندلی او پیژندلی شي. دا نوې سیستم د انسان د سینې د سا ایستلو حرکتونه تشخیصوي او له دې لارې معلوموي چې په پیښه کې ژوندي انسان انان چری دی. دا ټکنالوژي حاضر دمه له 8 مترو ژوندۍ پاتې شوی انسانان سل په سلو کې موندلی شي، خو ساينس پوهان هیله لري چې په راتلونکي وخت کې به د ټکنالوژي ته وده ورکړي شي او تر دې لری ځای به هم د ژوندۍ انسانانو د موندلو په معلومولو بریالي شي. برتانی سیډونکو روخانه کړی چې د المر الوانګې کولی شي چې په ډیر اسانۍ د انساني وینې لوړ فشار کنټرول کړي. وی وای تر یوې اوږدې سیډن وروسته د نتیجې تر رسیدلې چې څوک د المر الوانګو ته ډیر وخت کینی نو د وینې فشار یې کنټرول او د زړه د حمله خطر یې کمیږي. سیډونکو هغه ناروغان ته چې د زړه په ناروغۍ او د وینې په فشار اخته دي مشوره ورکوي چې په ورځ کې یو ځل خامخا تر 3 شېبو پورې د المر الوانګو ته کینی، ځکه د المر الوانګې کولی شي په لږ حرارت د انسان تر پوستکي لاندې هغه سیلز وسیزي او د وینې غوړ راکم کړي. ټکنالوژي د یوې وشتمې پیړۍ د ژوند او ژواک اړتیا ده. پوهان وایي چې شاید د دې پیړۍ له نیمایي وروسته نړۍ د اقتصادي جګړې پر ځای سایبري جګړې یا سایبر وار ته مخه کړي او هر هغه هیواد به مخکښ وي چې ډېره ډیټا یعنی د معلوماتي ټکنالوژۍ تر څنګ د خلکو معلومات ولري. د باستون پرون شرکت چې په 1992 کال کې جوړ شوی و او قسمه قسم روبوټونه او وسایل جوړوي، اوس پر داسې روبوټ کار کوي چې انسانانو ته ورته فزیکي کارونه وکړي. د همدې ادا په تړاو د سپیس شرکت مشر ایلن ماسک هم ویلي دي چې مصنوعي ذهانت د بشر د ژوند لپاره تر ټولو لوی ګواښ دی. خو د باستون شرکت موسلین وایي د مصنوعي ذهانت سره مل روبوټونه باید داسې لارښود شي چې د بشر ژوند ته تاوان ونه رسوي. دوی اوس هم داسې روبوټونه جوړ کړي دي او د ایلن ماسک ادای د خپل شخصي نظر ښودلی دی. ټکنالوژي د نړۍ په هیوادونو مستقیم او غیر مستقیم اغیز درلودی شي. مستقیم اغیز د هیواد په روان دوران کې تغیر راوړي او غیر مستقیم یې د هیواد پر اقتصادي بشري منابع اثر لري شي. خو مثال یې د امریکا په تیرو الکترونیکی ټاکنو کې د ټرمپ کامیابیدل بلل شوی چې پر هیواد او نړۍ یې مستقیم او غیر مستقیم اغیز درلود. ټکنالوژي له خطرونو سره مخ یو سند دی او هر هیواد د خطر د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. ځینې وخت ټکنالوژي په هیوادونو کې ډیره مؤثره هم تمامیږي او اغیز یې هم مثبت وي، لکه په استونیا هیواد کې د الکترونیکی ټاکنو سرته رسول چې وګړو یې د خپل کور او کار ځایونو څخه خپل رای وکاروله. په 24 ګنټو کې یې مشر وټاکل شو. اقتصاد ته ضربه ونه رسېده. خلکو د خپل رای استعمال په خپلو سترګو ولیده. د نړۍ 40% کاروبارونه په ټکنالوژي ولاړ دي. آنلاین شاپینګ په نړۍ کې په چټکۍ سره مخ پورته روان دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم مالیفیسنت مسترس آف ایول په دې ونې کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 375 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم جوکر په دویم نمبر دی چې د 715 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم دی ایڈمز فیملی په دریم نمبر دی چې د 90 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خو د هی په باکس آفس کې فلم هاوس فول په لومړي نمبر دی چې د 1.7 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم میډ ان چاینا په دویم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سانډ کی آنکھ په دریم نمبر دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور سیریز جومانجی نوې فلم دی نیکسٹ لیول ٹریلر خپور شوې دی. دا یو ایڈونچر او مزایه فلم دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2018 کال کې وړاندې شوې وو چې په ټوله نړۍ کې یې ریکارډ 9.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. په فلم جومانجی دی نیکسٹ لیول کې د هالیوډ مشهور اداکارانو ڈاونی جانسن، بلیک جیک، کیون ہارٹ او نورو کار کړی دی. په فلم کې د جومانجی ویډیو گیم خودل شوې چې د دې لارې ملګری بلې نړۍ ته لاړ شي.
The jungle. This is a whole new thing. Nobody told us we had to do a whole new thing.
Okay, something went wrong.
Come on. I'm coming.
Grandpa Eddie?
Morning.
Did you guys see Spencer?
Is that? I think he went back in. We gotta go get him.
You know something?
We haven't even picked our guys yet.
Are we in Florida?
Oh my God.
Wait.
Wrong body.
My joints feel like butter.
No.
Listen up now. This is a dangerous place. You got to have eyes in the back of your head.
What in the Sam Hill just happened to him?
What the hell is this? Would you look at me? I haven't looked like this since.
Never. You look like this never.
I think my eyes are a different color.
All of you is a different color.
د هالیوډ سینما اداکار چیډویک بوسمن فلم 21 بریجز ٹریلر خپور شوې دی. دا یو اکشن فلم دی. د دې مخکې بوسمن فلم بلیک پینتر په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په نوي فلم کې بوسمن د نیویارک ښار پولیس والا وي. هغه ټول ښار وتړي او د هغو دوو وسلوالو خلاف عملیات کوي چې دوه پولیس والا یې وجلي وي.
If you do wrong, be afraid.
Two shooters. They have training.
For he does not bear the sword in vain. He carries out wrath on the wrongful.
I will find them.
We will catch these guys in the next 3 or 4 hours. They vanish. How are you going to do this?
The 21 bridges in and out of the island. Shut them down.
What island?
Manhattan. You ain't got the action when you see me non-strike. BTO, BTO, we back again.
Go away. Going bad on you. They told me you were the guy who kills killers.
Beautiful. What could go wrong? You got a trigger.
You better have perfect diction calling me a trigger.
This was a setup.
Call it what you want.
I just did.
If you go down this road, you're looking over your shoulder the rest of your life.
I'd rather look the devil in the eye. Still going bad on me.
د هندی سینما اداکار وید ووت جموال فلم کمانډو 3 ٹریلر خپور شوې دی. دا یو اکشن فلم دی. دا د کمانډو سیریز دریم فلم دی. د دې مخکې د کمانډو 2 فلمونو ښه کاروبار کړی وو. په دې فلم کې د ترهګری پلان د شنډولو هڅه خوندل شوې ده.
هندستان روئے گا، خون کیا سر روئے گا. There will be a civil war. میں رہوں یا نہ رہوں،
ایک ہی آدمی ہے جو اس مدے کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے، کرن سنگھ ڈوگرا.
سر، یہ آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتا ہے، پر اس کے لندن میں ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں.
اگر تمہارا اندازہ غلط نکلا، یہ دیش کبھی معاف نہیں کرے گا.
اس بار ماتم انڈیا نہیں، کوئی اور منائے گا.
تمہاری ٹیم میں انڈیا سے ہوں گی بھاونا ریڈی اور برٹش انٹیلیجنس سے ملکہ سود.
مطلب انڈیا نے بھیج دیا ایک اور ہیرو ٹائپ ایجنٹ.
ہمارے یہاں کا ہر سپاہی ہیرو لگتا ہے.
کافی جذباتی ہو.
صرف بھارت وادی.
کیا ڈائلاگ مارے، سیٹی نکل گیا.
د هندی سینما ځوان اداکار سورج پنچولی فلم شنکر سیٹلائٹ ٹریلر خپور شوی دی. سورج د ادیتا پنچولی زوی دی او لومړی فلم هیرو یې 2015 کال کې نمایش ته پاره وړاندې شوی وو. دا یو اکشن فلم دی.
ایک وہ سیٹلائٹ ہے جو انترکش میں گھوم کے لوگوں کے سگنل پکڑتا ہے، اور ایک سیٹلائٹ ہندوستان کی سرحد پہ ہے جو لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے اپنے ہی سٹائل میں.
سارے تیار؟ پھنڈارا کا کھوتو، انہیں روٹی کھاتی سی، آتے ہی شروع ہو گئے تم لوگ. یار
एक कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है?
सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर, सर फीलिंग्स होती है ना सर, वो कैच करता हूँ। सर मैं घर जाना चाहता हूँ।
घर कहाँ है?
बोला जी
मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर।
सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर, एक सैनिक शपथ है।
शंकर तू घर आ रहा है ना?
अरे यहाँ फोन करने की फुर्सत नहीं मिल रही और तू घर आने वाली बात कह रही है।
मेरे पापा फंसे हुए कैसे आएंगे?
मैं लाऊंगा ना।
प्रॉमिस?
सोल्जर्स प्रॉमिस।
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاست اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.